السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
حضرت فرمائی پر تیرا خطبہ کی دا حضرت محمد بن مسلمہ بارکی خبر شئی و سبر خدری خبر پاتے وا چھے کما با انشاءاللہ نن بیانی گی دا کعب بن اشرف دا قتل پر لکی دا بیان شئی و چھے حضرت محمد بن مسلمہ آغا پبانے دا کورن لرے بوتلے و وجلے و نو آیا دا دروغ ندی او نیز دا هم خبر شیو چې په دیو حدیث په حواله د زنو علما په خیال په درې موقعو د دروغ اجازت شته، خو په حقیقت کې دا غلط تصور دی یا د حدیث غلط تشریح ده چې په درې موقعو باندې غلط بیانی یا دروغ جایز ګرځي. حضرت فرمایي بهرحال ما د دې وضاحت کړی و ها وقت چکم بصیرت خاتم النبیین کے بیان شوئے دے، خو دے بارے کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہم پخپل کتاب نور الفرقان کے پا وضاحت رڑا اجاولے دا چیو دا عیسائی دا اعتراض پا جواب کیا ہوئی بیان فرمیلی دی. نو حضرت فرمائی جے دے زن برخبا آخر نزوز بیان کم او دین د خبر بالکل وضاحت کی چې اسلام د دروغ والے اجازت بیخی نہ ورکی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرمائی دا یو اعتراض دی د عیسائی د اعتراض په جواب کې ابو بیان چې رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم په دریو زونو کې د دروغ والے اجازت ورکړی دی او د خپل د دین د پټولو لپاره خو په قرآن کې صفا حکم ورکړی شوی دی، خو انجیل د ایمان د پټ ساتلو اجازت نه دی ورکړی. دا اعتراض دی. دغې په جواب کې مې فرمایي چې دا واضح کېدل پکار ده چې د راستې رښتیا ویلو څومره تاکید چې په څومره التزام په قرآن کې شوی دی زه بیخی یقین نه لرم چې په انجیل کې به د دې لسمه برخه تاکید وي. بیا هغوی فرمایي چې په قرآن کې دروغ ویل د بت پرستۍ برابر ګرځول شوي دي، لکه څنګه چې خدای پاک فرمایي چې فشتنی برجسه من الاوثان فشتنی بقول الزور، یعنی د بوتانو د پلیتۍ او د دروغو د پلیتۍ نه پرهیز کوئ. او بیا یو ځای کې فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو على انفسکم والوالدین والاقربین، چې ایماندار په انصاف او پرسته قائم شي او د رښتیا غواهی خدای پاک لپاره ورکوي که ستاسو خپل ځانو ته به زیان رسی یا ستاسو مور پلار ته او یا که ستاسو خپلوانو ته په دغو غواهیانو زیان رسی. بیا هغوی فرمایي چې څوک معترض دی چې یه د خدای ویره نه لرونکی اوس له انجیل کلاو کوم ته ووایه چې د رښتیا ویلو لپاره دومره تاکید په انجیل کې چرته دی. بیا هم دغه عیسایي ته چې نامه فتح مسیح ده هغوی فرمایي لیکلی دی چې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم دریو زیونو کې د دروغ ویلو اجازت ورکړی دی، دا تاسو ته د خپل د جهالت په وجه تاسو غلط شوي. اصل خبره دا ده چې په یو حدیث کې د دروغ ویلو اجازت بیخي نشته، خو په حدیث کې خو الفاظ دا دي چې ان قتلتا و اورقتا، یعنی که رښتیا پرې نه دی که تاسو وجلې کېږئ که سوزولې کېږئ. او بیا چې قرآن دا وایي چې تاسو انصاف و رښتیا مه پرېږدئ که جنم په دې کې ځای کې، یو حدیث چې دا وایي چې که سوزئ او وجلې کېږئ بیا به هم رښتیا وایي، نو بیا فرض کوئ چې یو حدیث چې هغه د قرآن او د صحیح حدیثو خلاف وي، بیا به هغه د سماعت قابل نه وي، ځکه چې مونږ هماغه حدیث قبلو چې کوم د صحیح احادیثو او د قرآن خلاف نه وي. هغوی فرمایي چې او ځینې حدیثونو کې د توریا د جواز طرف ته اشاره موجوده ده، یعنی داسې معنیدار الفاظ دویلی شي د ځینې وخت د مصلحت په وجه، او عمدې ته د نفرت پیدا کولو په غرض د دروغ ویلی شوي دي، یعنی د معنیداره خبرې چې کمی کم مخالفان دي هغوی د نفرت پیدا کولو لپاره دې ته د دروغ نامه ورکوي. فرمایي چې یو جاهل او کم عقل چې یو داسې لفظ چې په یو حدیث کې د چاپولو لپاره استعمال شوی وي او هغه حقیقي دروغ وګڼي، ځکه چې هغه د دغه پرتی فیصلې نه بې خبره دی چې حقیقي دروغ په اسلام کې اپلی حرام و د شرک برابر سز دی، خو توریه چې په حقیقت کې دروغ نه وي خو د دروغو په رنګ کې د استرار په وخت کې، نو د دې جواز په حدیث کې موجود دی. خو بیا هم لیکلی دی چې افضل خلک هماغه دي چې توریه نه پرهیز کوي، او په توریه د اسلام په اصطلاح کې دې ته وایي چې د فتنې له ویرې یوه خبره پټولو لپاره یا بل څه مصلحت لپاره د یو خبره راز ساتلو لپاره هغه د داسې مثالونو په داسې رنګ کې بیان کړی شي چې خیال خو په هغې باندې پوه شي خو کم عقل پرې پوه نه شي او د هغه خیال له بل طرف ته لاړ شي، چې کم بد خبره کې د هغې مقصد نه وي او په غور نه پس ته معلومیږي چې چا چې خبره کوله هغې څه دروغ نه دي ویلي او څه د دروغو آمیزش هم پکې نه وي، او نه هغه د زړه دغه زړه یو ذره هم د دروغو طرف ته شوق کړی وي. لکه څنګه چې ځینې حدیثونه کې هغوی فرمایي چې د دو مسلمانانو ترمنځ سولې لپاره یا خپله ښځه څه د فتنې یا د کورنۍ جګړې یا خفګان نه بچ کولو لپاره یا په جنگ کې خپل مصلحتونه د دشمن نه پټ ساتلو لپاره او د دشمن بل طرف ته ټیټولو لپاره د دې نیت په دغه نیت د توریې جواز موجود دی. خو دې نه باوجود نو ډېر داسې حدیثونه شته چې تنه معلومیږي چې توریه د اعلی درجې د تقوا خلاف خبره ده، او بهرحال صفا رښتیا بهتر وي ښه وي، او که د دې په وجه انسان وجلې کېږي که سوزولې کېږي. او بیا هغوی فرمایي چې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم تر خپل وسه دینه د اجتناب حکم فرمایلی دی، چې د خبرې مفهوم په خپل ظاهري رنګ کې د دروغو سره څه مشابهت نه لري. بیا هغوی فرمایي چې زه چې کله دا ګورم چې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د احد په جنگ کې باوجود د دې چې هغوی یوازې وو او د بربنډو تورو مخامخ هغوی دا وی چې زه محمد یم او زه د خدای نبی یم او زه د عبدالمطلب زوی یم. نو زه فرمای دلته دا وضاحت وکړم چې دغه کتاب پاشه کې لیکلی دی چې کله دا کتاب چاپ شو نو سهون دا لیکلی شو چې دا د غزوانین واقع ده د احد نه. خو اوس چې زموږ ریسرچ سل دا حواله را لېږلې ده نو سیرت الانبیاء چې پکې لیکلی دي چې دا الفاظ رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم حنین احد دونوں جنگونو کی فرمائی. نو اس د ارشاد چې کوم شعبه ده د نظارت ارشاد هم نو هغه ته پکار چې دا حاشیه دی د نبی اوباسي. حضرت فرمایي چې مقصد را لیدلی دی چې ځینې وخت د جلبازی نه د تدی نه کار اخلي دا خلق او د حضرت مسیح علیه السلام چې کوم الفاظ دي د هغې مطلب رباسلو لپاره یا اسانی پیدا کولو لپاره دا لیکلی شي په حاشیه کې چې دا غلطي وه یا صحیح شوی ونه کې ډېر زیات د ریسرچ د تحقیق ضرورت دی د توجه ضرورت دی. نو اوس بهرحال دا حواله خو زما مخې ته راغلې ده او ډېره واضح په کې دا لیکلي چې دا الفاظ حنین احد په دواړو موقعو رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم فرمایلي وو. بهرحال دا وضاحت دې باره کې هم وشو. اوس مخکې هغې فرمایي چې په یو حدیث کې د توریا دروغو په لفظ بیان شوي وي نو دا سخت جهالت دی. یعنی که الفاظ اسانولو لپاره د پوهولو لپاره که چېرته د کسب د دروغ لفظ لیکلی شوی دی نو فرمایي چې که یو تن دا په حقیقي کسب د حقیقتن په دروغو دا د حقیقتن دروغ وګڼي دا به سخت جهالت وي. په داسې حال کې چې قرآن او صحیح حدیث په اتفاق حقیقي دروغ سخت حرام و پلید ګرځي او د اعلی درجه حدیثونه د توریه چې کومه مسله ده په وضاحت بیانوي. نو بیا که دا فرض وکړی شي چې په یو حدیث کې د توریه په ځای د کسب لفظ راغلی دی نو نعوذ بالله دې نه د حقیقي کسب مطلب داسې نه کېدی شي د حقیقي دروغو مطلب دا نه شي کېدی بلکې د دې چې څوک د دې قائل وي د هغې د ډېرې دقیقې تقوا به دا نښه وي چې چا توریا هم د دروغ ګڼلی وي د دروغ یو قسم ګڼلی وي او د الفاظ اسانولو لپاره هغې د کسب لفظ استعمال کړی وي چې موږ ته د قرآن د او موږ ته چې د قرآن او د صحیح احادیثو پسې به موږ روان یو نو د دې چې کومه خبره د دې خلاف وي نو موږ به بالکل هغه معنی بیخي هغه معنی نه قبلو چې کوم د دې دواړو خلاف وي. بیا هغوی فرمایي چې قرآن په دروغو دروغجنو باندې لعنت ویلی دی او نیز دا هم فرمایلی دي چې څوک چې دروغ وي نو هغه د شیطان ملګری وي او دروغجن بې ایمانه وي او په دروغجنو باندې شیطانان نازلیږي. او صرف دا نه دي فرمایلي چې تاسو دروغ مه وایئ بلکې دا هم فرمایلي دي چې تاسو د دروغجنو صحبت پرېږدئ او هغوی خپل ملګري مه جوړوي او خدای پاک نه ویریږي او د رښتونو سره شي. او بیا ځای کې فرمایلي دي چې ته چې کله څه خبره کې نو ستا په کلام کې په ستا په خبرو کې په ټوکو کې پکار چې دروغ نه وي. نو زه فرمایي چې دا خو هغه خبرې بیان شوې چې کوم د دې په حواله مخکې خبره شوې وه وضاحت وشو. اوس مخکې ځو د محمد بن مسلمه چې کوم ژوند په حواله نورې خبرې وي چې کله بنو نذیر په دوکه رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د وجلو کوشش کړی وو د چکه په رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم باندې هغوی د ژوندې کاڼې د غورځولو کوشش کړو د قتل سازش وتاته هغوی او خدای پاک د هغوی په ذریعه هغوی د دې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم خبر کړو. نو په دې باندې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم په دې ځای هلته نه پاسېدل لکه څه کار لپاره پاسېدلی وي او دا وی هغه بیا مدینه ته تشریف راوړو او د رسول کریم صلی الله علیه و سلم د تلو نه پس دا وی صاحب سو وخت انتظار وکړ او بیا مدینه ته لاړ او چې کله وی مدینه ته ورسېدنه معلومه شو هغه ته چې رسول کریم صلی الله علیه و سلم حضرت محمد بن مسلمه تواس کړی دی هغه را بللې دی حضرت ابوبکر رضی الله عنه یا رسول الله تاسو را پاسې دی او راغی موږ خبر نشو هغوی ورته فرمایل چې یهودیانو ما سره دوکه کول غوښته او خدای پاک زه خبر کړم نو زه را پاسې دم او راغم او خدای پاک دې باره کې دا آیت نزل کړی وو چې یا یو لسی نام اسکرو نعمت اسکرو نعمت الله علیکم اسن قوم اسن قوم ان یبسطو الیکم ایدیهم فکف ایدیهم عنکم واتقوا الله وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون چې یې ایماندارو تاسو په ځان باندې خدای پاک هغه نعمت یاد کړئ چې کله یو کام دا اراده کړی وه چې په تاسو چې تاسو سره زیاتی وکړي نو هغه د هغه کام لاس له تاسو نه ودرولو او د خدای پاک تقوا خپله کوي او مؤمنانو ته په خدای پاک باندې توکل کول پکار دی. بهرحال حضرت محمد بن مسلمه رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم یهودیانو ته لېږلی وو او چې دا واقعي داسې بیان شوی چې کله حضرت محمد بن مسلمه د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم په خدمت کې حاضر شو نو هغوی ورته وفرمایل چې بن نظر یهودیانو له لاړ شو هغوی ته ووایه چې زه رسول الله تعالی ستاسو له رالېږلی یم چې تاسو زما د ښار نه وځئ او هغوی یهودیانو له لاړه دې لپاره چې هغوی سازش کړی وو او د خپل لوز احساس نه کړی دغې او سه لحاظ د خپل د لوز نوم کړی وو هغه لوز یې مند کړی وو نو دغې خلاف ورزي کړی وه نو دغې سزا وه چې د ښار وځي او هغوی یهودیانو لاړو هغوی ورته وو چې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم یو پیغام رالېږلی دی او زه به هغه تاسو ته راغې نه وایم تر څو چې تاسو ته دا خبره رایاده نه کړم چې تاسو په خپلو مجلسونو کې به یادوله او یوه زړه خبره ده زه تاسو ته یادول غواړم نو هغوی ترې تپوس کو چې کومه خبره نه هغې چې زه تاسو د هغه تورات قسم ورکوم چې کوم خدای پاک حضرت موسی نازل کړی وو چې تاسو خبرې چې د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د بعثت نه مخکې زه تاسو له راغلی وم تاسو خپل تورات مخامخ ایښی وو او تاسو خپل په محفل کې دا ویلي وو چې اے ابن مسلمہ که دا غواړه چې موږ تله څه خوراک درکو تاسو له روټۍ درکو نو موږ تله دا روټۍ درکوو خو که ته دا غواړه چې موږ تا یهودي کړو موږ به تا یهودي کړو نو حضرت محمد بن مسلمہ وی چې ما درته ویلو چې هغه وخت چې ماته ما باندې روټۍ وخوروئ خو ما یهودی نه کوي زه به چېرې یهودي کېږم نه نو تاسو ما له یو غوره کې روټۍ راکړې وه او تاسو ما ته دا ویلي وو چې ته دا دین صرف دې لپاره نه کوې چې دا د یهودیانو مذهب دی یعنې یهودیانو محمد بن مسلمه ته ویلي وو چې دا د یهودیانو مذهب دی یعنې ته هغه حنیفیت غواړې چې کوم باره کې ته اورېدلی دی ابو عمر راهب او د دې مزاق نه دی یعنی چې کوم تا اورېدلی دی چې نبی راتلونکی دی او ابو عمر چې کوم راهب دی هغه د دې مزاق نه شوړی دی او بیا ووایي چې تاسو له بهغه داسې یو تن راځي چې هغه به د هغه په مخ به مسکا وي هغه به جنګونه کوي د هغه په سرو کې به سوروالی وي هغه به د یمن له طرفه راځي هغه د اوښ سورلی کوي هغه به صدر به د ځانه ته وایي په لږ څیز باندې به هغه قناعت کوي او د هغه توره به د هغه په اوږې وي او هغه به په حکمت خبرې کوي لکه ستا خپلوان وي او که زمه د خدای چې ستاسو په دغه علاقه کې به جګړې کېږي قتلونه به کېږي او مسله به کېږي نو دا خبره چې یهود واورېدلې چې هغه موږ به دا خبرې کولې خو دا هغه نبی نه دی رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم هغه نبی نه دی نو حضرت محمد بن مسلمہ وی چھے زو سخبل پیغام نا فارغ شم چھے کم مدر سے یادہ ولو خبر بیا غیم اخی خبر شروع کے چھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم را لے گلے اوگی فرمائی لیش داسو آغا لوز مات کرے دے دا آغا لوز خلاف رزیم کرے چھے کم داسو دا کب داسو کرے ہو داسو مالا دوکی مصر دا دوکی کوشش کرے دے او بیا غی اغی یو دیان دا غی غیر دا اولا چھے کم آغی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگی کرے ہو او دا چھے امر بن جاج سنگا پا چھت قتلے ہو چھے آغا کارے پا ہوئی باندھو گور سائی نو پا دے آغوی چپ شو یا خبر آغوی انکا او انہ کڑے شوا او بیا حضرت محمد بن مسلم آغی تے ہوئے چھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دے چھتا زمان خر نو سائی تا رزا لس روز وقت در کومو او دے نپس چھے کسوک دل تخکارا شو نظم بناگے مرے پرے کمو نو یہودیان ہوئے چھے یا ابن مسلمہ مونگا خو دا سوچ ابن شکا والے چھے دا پیغام دا اس کے بیلے یو تن راؤنی حضرت محمد بن مسلمہ فرمائی چھے زرون بدل شوی دیں سورز پورے یہودیاں نو تیارے کولے او ددی چې کوم سورلای بیا غدا زجدر په مقام نه هغه راوړې شو دا د قبا طرف ته د مدینې نه د شپږ میلو په فاصله او د سرو د سرادونه پر یو ځای وو هغه ځای هلته به وي سروي سرول نو هغه سورلای چې بیا هغه راوستې شوې او بیا وي د بنو اجان په قبیله باندې د بنو اجان قبیله نه په کرایه اوخان واخیستل او د روانګې تیاری مکمل کړه. دا د تاریخ د کتاب حواله ده. د یهودیانو د رویې چې دا د دې بسنګه رویه وه د دې بیان د رخ مسیح ثانی لیکي د دې کې د بنو قریظه دغه دره واقع ده او دا مخکې د حضرت عمر بن یاسر په لړکې بیان شوی د غیب د ذکر په لړکې خود تاریخی لحاظ سره ضروری ده نو دلته بیانول پکار ده. نو لیکي چې د بنو قریظه معامله ختمېدو والا وه. د دې د غداري داسې نه وه چې نظر اندازه کړی شوی وي. رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د خندق غزا نه چې واپس راغله سنگر او خپل صحابه ته فرمایي چې په کورنو کې آرام ونه کوي بلکې د ماخام نه مخکې د بنو قریظه چې کومې کلی دي هغې ته ځان رسوئ او بیا هغوی رتلي بنو قریظه ته ولېږله او چې هغې نه دې ته پوسو کې چې هغوی خپل د معاهدې د خلاف ورزي ولې کړې ده. نو بنو قریظه په دې شرمنده کېدو یا د معافۍ غوښتو په ځای هغې رتلي او د هغې ملګرو ته بدرد ویل شروع کړو او د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم دغې د خاندان ښځو ته کنځلې کول شروع کړي او دا یې چې موږ نه یو خبر چې محمد صلی الله علیه وآلہ وسلم نعوذ بالله څه دي او زموږ هیڅ ریس معاهده نشته دی. او ردلي چې دغې ته جواب راوړو نو په دې کې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د یهودیانو صحابه او سره د یهودیانو قلعو طرف ته روان وو ځکه چې هغوی کنځلې کولې. نو او د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د کور بیبیانو باره کې هغوی ناپاکې خبرې کولې. نو حضرت علی په دغه خیال چې په دغه خبرو اورېدو به هغوی ته تکلیف کېږي دا وروسته کو چې یا رسول الله تاسو ولې تکلیف کوئ موږ د جنګ لپاره کافي یو تاسو واپس لاړ شئ. نو رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم وفرمایي چې زه پوهېږم چې هغوی کنځلې کوي او ته دا نه غواړي چې زما غوږونه دې دا خبرې زما غوږونه دې راشي. نو حضرت علی عرض وکړو چې یا رسول الله دا خبره ده. نو رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم فرمایي چې څه چې له شکر هغوی کنځلې کوي موسی خو د هغوی خپل موسی نبی خو د هغوی خپل وو او هغوی خو هغه له دې نه زیات تکلیفونه ورکړي وو. هغوی دا ویلې بیا د یهودیانو کلا طرف ته هغوی روان شو خو یهودیانو دروازې بندې کړې کله بند شوي وو او هغوی مسلمانانو سره جنګ شروع کړو او د هغوی خوځین په دغه جنګ کې شامل شوې. نو د یو کلاوه د هغې د دیوال د لاندې یو څو مسلمانان ناست وو. نو یو یهودي ښځې په بره نه کاڼه غورځولی وو او یو مسلمان یې شهید کړی وو. خو د یو څو ورځې محاصرې نه پس یهودیانو دا محسوس کړه چې هغوی تر ډېرې مودې پر مقابله نه شي کولی. نو د هغې سردارانو رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم سره د دغه خواهش اظهار وکړو چې ابولبابه انصاري چې د هغې ملګری او د اوس قبیلې سردار دی هغې ته راولېږي چې هغې سره د مشورو وکړی شي. نو هغې ابولبابه هغې ته ولېږلو هغې نه یهودیانو دا مشورو وکړه چې آیا رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د دغه مطالبه فیصله زما ما ته تاسو دا سپاري چې یهودیانو حضرت ابو لبابا نه دا تپوس وکړو چې آیا موږ د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم دا فیصله چې دا خبره چې دا مطالبه چې فیصله ما ته وسپاریو تاسو وسله وغورځوئ آیا دا خبره موږ ومنو؟ نو ابو لبابا په خوله خو ورته دا وویلی چې خو په خپله مری هغوی داسې لاس راکاږلو لکه څنګه چې د قتل علامت وي. او هغه وخت رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم تر هغه وخته پورې خپله فیصله نه ظاهره کړې. ابو لبابا په خپل زړه کې دا ګڼلی وو چې د هغوی د دغه جرم سزا یعنې کوم مخالفینو د چا چې مهدي خلاف ورزي کړې وه یهودیانو د هغوی د جرم سزا د قتل نه بغیر به نور څه وي، نو هغوی بغیر د څه پوهې د په اشاره هغې ته یو خبر وکړه. عمده بیا آخر دغې د ته باید سبب شو. نو یهودیانو دا وایي چې موږ د نکاح د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم فیصله منلې وي، نو د نورو یهودیانو قبیلو په شان زیات نه زیات د دوی هم دا سزا وي چې هغوی به د مدینې نه اوښی شوي وو. خو دا د دوی بدقسمتي وه چې هغوی دا خبره ونه منله، او هغوی دا وایي چې موږ د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم فیصله منلو ته تیار نه یو. او دا خپل د حلیف چې کومه قبیله ده اوس هغې سردار به سعد بن معاذ فیصله به منو چې کومه فیصله هغه کوي هغه به منظوروي. او هغه وخت بیا په یهود کې هم اختلاف شو، او یهود کې یهودیانو کې ځینو دا وایي چې زموږ کام غداري کړې ده، او د مسلمانانو د رویې نه دا ثابتېږي چې د هغوی مذهب رښتونی دی، او هغوی خپل مذهب پرېښود اسلام کې داخل شو. او یو تن عمر بن سعدی چې د قوم په سردارانو کې وو هغوی هغه خپل کام ملامته کو، دا ورته وایي چې تاسو غداري کړې ده، د مهدي خلاف ورزم کړې ده، اوس یا مسلمانان شي یا په جزیه راضي شي. نو یهودیان وایي چې نه به مسلمانېږو نه به جزیه ورکوو. اکثریت هغې کې هم دا وو چې دې نه قتل ښه ده چې موږ وژلی شو. نو بیا هغې دا ورته وایي چې ښځه تاسو نه بری کېږم، هغه تن دا وه د کلا نه راووتو. او چې کله هغه بهر راوتو نو د مسلمانانو یوه دسه وه چې په کې چې سردار محمد بن مسلمه مو هغې هغې ولیدو، هغې نه تپوس وکړو چې ته څوک یې. نو هغې ورته وایي چې زه فلانې یم. نو په دې محمد بن مسلمه وفرمایل چې تاسو په سلامتۍ لاړ شئ. او بیا خدای پاک دې دا ووایي چې دا کوم چې شریفان خلک یې د هغې په غلطو باندې پرده اچولو چې کوم نیک عمل دی نه چې ما محروم نه کې، دا تن چې په خپل کار او په د خپل د کام په کار باندې پیمانه دی، نو زموږ هم دا اخلاقي فرض دی چې دا دې معاف کړو، ځکه دا هغوی هغه گرفتار نه کړو پرېښول چې لاړ شي. او خدای پاک دې همیشه معلوم دی داسې نیکو کارونو توفیق راکوي. او چې کله رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د دغه واقعې نه خبر شو، نو هغې خپه نه شو د محمد بن مسلم نه. اوس یې کنه تپوس نه کوچې ولې دغه یهودي پرېښوده، بلکې د هغې د دغه کار هغې ستاینه کړې وه، دا ستایل وو. او بیا مسلمانانو د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د تعلیم او د تربیت مطابق همیشه د انصاف سلوک کړی وو. او چې کله د خیبر د خلکو له طرفه شر شوی وو، او ابو رافی یهودي وژل شوی وو د دې په وجه، او د دې واقع همداسې چې د هغې وژلو لپاره چې د صحابه او کومه ډله لېږل شوې وه په هغې کې محمد بن مسلمه شامل وو، او هغوی ابو رافی یهودي وژلی وو. او وژل شوی خو وجلو خو یو تن وو، خو بهرحال چې کومه ډله هلته تللې وه په هغې کې دیم شامل وو. حضرت صاحبزاده مرزا بشیر احمد صاحب د دغه واقعې تفصیل داسې بیانوي، د تاریخونو نه هغوی راخستی دی چې د کومو یهودیانو رئیسانو د مفسدانه کاروایو او د اشتعال انگیزه په وجه د 15 هجری کال په آخر کې د مسلمانانو خلاف د جنگ احزاب خطرناک فتنه راپارول شوې وه. په دې کې هوی بن اختب خو د بنو قریظه سره خپل انجام ته رسېدلی وو، خو سلام بن ابی الحقیق چې کنیت یې ابو رافع وو تر اوسه د خیبر په علاقه کې عمده سي آزاد وو، په خپلې فتنه انگیزه کې مصروف وو، بلکې د احزاب د ذلت نه ډک ناکامۍ او بیا د بنو قریظه د هولناک انجام نه پس خود دې د شمولي نورم زیاته شوی او د چونکې د غطفان چې کوم قبایل وو هغه د خیبر سره جوخت اوسېده او د خیبر چې کوم یهودیان وو او د نجد چې کومې قبیلې وې هغې داسې وو لکه ګاونډیان ځکه ابو رافی چې یو ډېر لوی تاجر وو او مالدار انسان وو هغې خپل د دستور جوړ کړی وو چې د نجد چې کوم واشي وو جنګیرک قبیلې وې هغه به د مسلمانانو خلاف راپارولې او رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا دشمنے کی آگا پورا پورا دکا بن شف مثال نو پا آگا زمانے کی جائے کم مگا ذکر کرو آگا دا غطفان خلق اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باندے حملے لپارا دیر زیاد مال و امداد ورکڑے ہو او دا تاریخ میں دا ثابت دا چی پا شعبان کی دا بنو سعد لطرف پا چکم خطرہ مسلمانان تا پیدا شئے ہو د هغې ختمولو لپاره د حضرت علی په سرداری کې یوه فوجي دسته مدینې ته لېږلې شوې وه او د هغې شاته د خیبر د یهودیانو لاس و چې د ابو رافی په مشرۍ کې هغوی دا ټول شرارتونه کول او ابو رافی په دې باندې بس نه وم کړی بلکې د هغه د دشمنۍ چې کوم اور و هغه د مسلمانانو د وینې تږی و او رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم وجود د هغه په سترګو کې لکه د ازغي په سترګو کې لکه د ازغي بد لګېده نو هغې بیا دا تدبیر خپل کړی وو چې د آزاد د جنګ په شان د نجد قبایل د غطفانو د نورو قبیلو هغې بیا دوره شروع کړه او د مسلمانانو تباه کولو لپاره هغې دا خلک د یو لوی لښکر په صورت کې راغونډول شروع کړه او چې خبره تر دې ورسېده او د مسلمانانو د سترګو مخې ته بیا هماغه د عذاب والا منظرونه راتلل شروع شو نو هغوی رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې د خزرج د قبیلې ځنې انصار حاضر شو دا یې ورته عرض وکړو چې اوس د دغې فتنې علاج سوای د دې نه بل څه نشته چې د دې چې کوم بانی مبانی د ابو رافی هغه دی ووژلې شي نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم په دغه خبره سوچ وکړو چې په ملکی په لویه پیمانه جنگ جګړې او د وینو تویلو په ځای د یو فساد کوونکي او فتنه انګیزه تن وجل دا به بهتره وي نو هغوی صحابیانو له اجازت ورکو او عبدالله بن تیق انصاری په سردارۍ کې څلور خزرجي صحابیان د ابو رافی طرف ته هغوی روان کړ او چې هغوی روانېدنو دا تاکید هغوی ته فرمایلی وو چې ګورئ ښځه یا ماشوم بیخي ونه وژنئ نو د شپږم هجري کال په روجې په میاشت کې دا ډله روانه شوې وه او ډېر په هوشیاري هغوی خپل کار کړی وو واپس راغلي وو همدغه شان بیا د مصیبت دغه ورځې د مدینې د فضاونو نه ختم شو او د دغه واقعې تفصیل په بخاري کې چې په کوم روایت کې راغلی هغه داسې چې برا بن عازب دا روایت کې چې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د صحابهو یوه ډله د ابو رافی یهودي طرف ته روانه کړې وه او په دې باندې عبدالله بن تیق انصاری امیر مقرر فرمایلی وو د ابو رافی کیسه دا ده چې هغه به رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم له ډېر زیات تکلیف ورکولو او د هغې خلاف به خلک راپارول او د هغې مرسته به کوله او چې عبدالله بن تیق او د هغه ملګري د ابو رافی کلا ته جوخت ورسېده او نور پریوتو نو عبدالله بن تیق خپل ملګري شاته پریښود او په خپله د کلا په دروازو رسېد دروازې ته لاړو او د هغې سره جوغ داسې ځانه صدر ته وکېناستو لکه چې یو تن حاجت لپاره ناست دی نو چې کله د تن چې دروازه بندوله هغه چې راغلو نو هغه چې عبدالله ته وکتل نو د آواز یې وکړو چې زه دروازه بندومه که ته راځې نو زر راشه نو حضرت عبدالله په صدر سر نه وکړ او هغوی زر د دروازې دننه شو او طرف ته پټ شو او کم تن چې دروازه بندوله هغه د دروازې کنجې یو طرف ته زوړن دی کې ولاړو نو دینه پس د عبدالله بن تیق خپل بیان دی چې زه خپل د زینه را پاسه د ماتولو نه مخکې د قلې دروازه تعالی کلا وکړه چې د ضرورت په وخت زر په اسانۍ بیا موږ بهر روزو او هغه وخت ګورغه په چوباره ناست وو، هغه سره ډېر خلک ناست وو، مجلس جوړ کړی، هغوی خبرې کولې. او چې کله دا خلک پاس ته لاړو، خاموشي شو، نو زه د ګورغې د کور پڼو باندې لاړم، وختم او ما دا احتیاط کړی و چې کومه لاره چې کومه دروازه زما په لاره کې راتله، نو ما به هغه د مخې نه دننه نه بنده کړه. او چې کله زه د ګورغې کمرې ته ورسېدم، نو هغه وخت هغه ډیوه مړه کول او د اوده کېدو تیاری کوله، او بیخي تیاره وه په کمره کې. نو ما هغه له آواز ورکړو ابو رافع ته، او دا په جواب کې هغې وویل چې څوک دی. نو ما بس د هغې د آواز نه مې د هغې دا اندازه وکړه چې هغه په کم طرف ده، او د هغې طرف ته لاړم. په د تورې په یو زوردار وار مې پرې وکړو، نو خو تیاره زیاته وه. او هغه وخت په ما هغوی چې په زه لږ په ما باندې گھبراہٹ ہونو، ځکه د تورې هغه وار غلط شو. او ګورافې چغه کړه، او په دې وایي زه د کمرې نه بهر راووتم. او اوس وخت پس ما زه بیا د کمرې دننه لاړم، او خپل آواز مې بدل کړ. او دا مې ته بوسو کو چې ګورافې دا شور څنګه وو. نو هغې زما چې دا بدل شوی آواز دا ونه پېژندو، او هغې دا وایي چې اوس یو تن په ما باندې د تورې وار کړو. ما چې د آواز اورو، نو بیا د هغه طرف ته لاړم، د تورې وار مې پرېکړو. او دغه دې ځل وایي سخت وار وکړو، هغه بیا مړ نه شو. ما په هغې باندې یو درېیم وار وکړو، هغه بیا مړ مې کړو. یعنې بس ما زر زر ورنه کولاولو، کور نه بهر ووتم. خو چې کله زه د پڼو نه لاندې را روانم، او له یو څو قدم باقي وو، او ما دا ګڼل چې زه لاندې راکوز شوی یم، خو زه په تیارې کې پرېوتم. او زما د پنډه ماته شوه، زما پنډه ماته شو. یو روایت کې دا راغلی دی چې د هغې د پنډه چې کوم جوړ هغه لرې بېځایه شوی وو. وایي ما په خپل پټکي هغه وتړلو، او ځان پسې مې راکاږلو، ور بهر ووتم. او ما په زړه کې دا وي چې تر څو چې د ابورافې د وجلو اطمینان نه شوي چې امر د دې ځینه برسم، نو د کلی نه زه بهر یو ځای کې پټکې ناستم. چې سهار شو، نو د کلی د دننه نه چې آواز زما وګړو ته راغو چې ابورافې چې د حجاز تاجر د هغه مړ شو. د نه پس سره پاس د ورو ورو خپلو ملګرو ل راغم، او موږ مدینې ته راغلو. رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم نم د ابو رافع د قتل اطلاع ورکړه. هغوی چې دا ټوله واقعه ورته نو ارشاد راته فرمایلو چې خپل خبره مخې کړه. ما خپل مخې کړه، نو هغوی دواړه دوکه او په هغې باندې خپل لاس راکاږلو. او د نه پس ما ته دا محسوسه شوه چې لږه ما ته وروسته تکلیف رسېدلی نه. یو بل روایت کې ذکر راځي چې کله عبدالله بن عتیق په ابورافع حمله کړې وه، نو د هغې ښځې ډېر زور سره چغې وهل شروع کړې وې. او په دې ما ته فکر شو چې د هغې چې چغې خلک ور، نو چېرته خلک خبردار نه شي. نو په دې ما د هغې ښځه باندې تر وچېدګه، خو بیا راته دا رایاد شو چې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم منع کړي وو چې ښځه به نه وژنې، نو ځکه وي د ارادې نه بیا زه منع شوم. او په خاتم النبین کې لیکلي، سید خاتم النبین کې، چې د ابو رافع د قتل جواز باره کې موږ ته دي چې د بس کې د پرېوتو ضرورت نشته دی. د ابو رافع چې کوم کارونه وو، هغه د تاریخ یو پلاوه پاڼه ده. او د دې سره یو شان واقع دې باندې یو تفصیلي بحث د کعب بن اشرف د قتل په لړګه شوی دی. هغه وخت مسلمانان ډېرې په کمزورۍ په حال کې، څلور ورونو طرفونو نه په مصیبت کې مبتلا وو. ټول ملک د مسلمانانو د ختمولو لپاره متحد کېدو لګیا وو. په داسې نازک وخت کې ابو رافع د عربو مختلفې قبیلې د اسلام خلاف راپارولې. زه خلاصه بیانومه، پوره تاریخ نه بیانومه چې ولې قتل جایز و دغه. او هغه د دغه خبرې تیاری کوله چې د عذاب د غزا د عذاب چې کومه غزا وه، هغې په شان بیا دی د عرب چې کوم د وحشي قبیلې دي، هغې دې بیا یو ځای شو په مدینې باندې حمله وکړي. عربو کې هغه څه حکومت نه وو چې چانه هغه وخت انصاف غوښته شوی وي، بلکې هره قبیله په خپل ځای ازاده خود مختاره وه. نو له سوای له دې چې د خپل حفاظت لپاره په خپله څه تدبیر شوی وي، بل څه لاره نه وه. زر فرمایي چې په تېره خطبه کې مې د دې تفصیل بیان شوی دی چې څه وجوهات وو. او یو حکومت ابنو د رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم کوم حکومت وو حضرت رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم خپل حکومت پس نو د حالاتو کې چې صحابه اوس کړي وو بالکل صحیح اوسمو او د جن په حل کې کله یو کام د جن د مرګ د جن ماحول نتیری نو دغه قسمت کم تدبیرونه بالکل جائز وي. حضرت عمر د حضرت محمد بن مسلمه پخپل د خلافت په دور کې د جینه قبیله نه د زکات وصوله لپاره مقرر کړی وو او چې کله به هم د یو عامر خلاف شکایتونه راغلل نو حضرت عمر به د تحقیق لپاره دوی لیږل او حضرت عمر په دې باندې دومره اعتماد وو او د سرکاري محاصره وصوله لپاره به هم همدې لیږلی کېده حضرت محمد بن مسلمه. او د حضرت عمر په زمانه کې په مختلفو علاقو کې په چې کوم ګران معاملې وي د هغوی حل کولو لپاره به دې مقرر کېده. په کوفې کې حضرت سعد بن ابي وقاص یو محل جوړ کړی وو نو د هغې تحقیقات لپاره هم حضرت عمر نماینده وو او دې باره کې روایت داسې ملایږي چې حضرت عمر ته معلومه شوې وه چې حضرت سعد بن ابي وقاص یو محل جوړ کړی دی او د هغې یو دروازه هغوی جوړه کړی چې د هغې په وجه آواز نه راځي. هغوی بیا حضرت محمد بن مسلمه روان لیږلي وو او د حضرت عمر دادی چې کله به هغوی د خپل د خوښې د خپل د مرضۍ کار کول غوښتو نو هغوی به حضرت محمد بن مسلمه لیږل. هغوی د حضرت عمر هغوی ته فرمایلي چې هلته چې ورسئ نو دروازه به وسوځي. نو هغوی چې کله کوفې ته ورسېده او هغه دروازه له لاړو نو هغوی ته اور ورته کړو او حضرت سعد چې کله معلومه شو نو هغوی بهر راغله او هغوی ورته ټوله خبره بیې وکړه چې ولې مې سوزولی دی. د حضرت عثمان د شهادت نه پس حضرت محمد بن مسلم باره کې ذکر راځي چې هغوی ګوشه نشین شوي وو او د لرګي توره هغوی جوړه کړې وه. هغوی به دا وي چې رسول کریم همدا حکم ورکړی وو یوی مالی توره توفه کې راکړه وه او دا یې فرمایلي وو چې مشرکانو سره به جهاد کوي د دې په ذریعه چې کله هغه تاسو کله پورې چې هغې تاسو سره قتال کوي او چې کله ته مسلمانان وګوره چې یو بل سره جنګېږي نو بیا به د یو غر سره به جوخ راشي او دا توره به ماته کړي او بیا به خپل کور کې کښېني تر هغه وخته پورې چې د یو خطاکار لاسته تر ورسي یا مرګ ته نه راشي. نو هغوی بیا همدا کړي وو او ټوله فتنو نه هغوی یو طرف ته وو په جنګ جمل او په سفین کې نه وو شامل شوي. زبیر بن حسین سلبی بیانی چې موږ حضرت مزفر سره ناست وو هغوی ویي چې زه یو داسې تن پېژنم چې هغې ته فتنه هیڅ نقصان یو نقصان هیڅ نقصان یې ورته نه رسولی شو. نو موږ ته تپوس کو چې څوک دی نو هغوی ویي چې حضرت محمد بن مسلمان ساری او چې کله حضرت مزفر وفات شو فتنه ظاهره شوه نو زه هغه خلکو سره راوتم چې مدینې نه را روان وو بیا زه یو ځای ته ورسېدم چې اوبه وي هلته نو هلته ما یو ماته خیمه لیدلې وه چې یو طرف ته ټیټه وه د هوا په وجه هوا ورته لګېده. نو ما ترنه تپوس وکړو چې دا د چا خیمه ده. نو خلکو ما تپوس وکړو چې د چا خیمه ده. نو خلکو راته وویل چې دا د محمد بن مسلمه خیمه ده او زه چې راغلم نو هغه ډېر بوډای وو او ما هغې ته وی چې خدای پاک دی په تاسو رحم وفرمایي زه ګورم چې تاسو د مسلمانانو کې بهترینه خلکو کې نو هغوی خپل خار خپل کور خپل خلک خپل ګاونډیان پرېښي وو او هغوی دا وی چې ما د هر څه د شر نه د کراهت په وجه پرېښی دي. د دې د وفات باره کې اختلاف دی چې کله شوی دی مختلف روایتونه دي. د ځینې وایي چې درې څلوېښت شپږ څلوېښت یا اووه څلوېښت هجري کال کې په مدینه کې دی وفات شوی وو. هغه وخت د عمر اووه اویا کاله وو. د دوی د جنازه مروان بن حکم کړی وو چې هغه وخت مدینه امیر وو او ځینې روایتونو کې دا ذکر ملایوي چې دوی شهید شوي وو. اوس د حضرت فرمایي چې د دې ذکر اوس ختم شو ده او لمونځ نه پسته به یو جنازه ده. حضرت چې هغه به هم کوچ مکرم تاجدین صاحب دی د صدرالدین ولد د صدرالدین صاحب. دوی په لسم فروري د څلور اتیا کال عمر کې وفات شوي دي. نن لای ونه لای راجون د خدای په فضل دی موسی په یوګنډا کې پیدا شوي وو. په کال 1918 کې انګلستان ته راغلي وو او چې کله څلور 1914 اتیام کې چې د اسلام آباد ځمکه اخیستل شوې وه نو دوی دې لپاره خپل خدمت وړاندې کړی وو. د زخم په سرابې په خدمت کې بیا تر دوه کالو پورې دوی ډېر په اخلاص دا خدمت اسلام آباد کی خدمت توفیق در لاسا کر دے اسلام آباد کے دڑمبے جلسے نا نکات نوخ لگا آخری جلسے پورے دوی دیر زیاد محنت کرے وہ دس بس اسلام علمانو تے دا ہر سہولت رسول دی ممکن کوشش مت کولو دا ہر قسم کم تکنیکی کار آغو دی کولے شو او اسلام آباد کے با دوی تشپا اور ہر قسم کار کولو توفیق ملاو شوی چپا کی دا بجلائی کار دے پلمنگ دے دا سینٹرائی کار دے دا لرگی کار دے ٹول ہر سب کی شامل دی دوی دموز او دا روجی پابند او دیندار او ډیر زیات خوش مزاج او دا گزار او ډیر د نرم مزاج انسان او خلافت سره ډیر جوړ د اخلاص او وفات تعلق تو دی نوسی او د بردین صاحب مربی دی او یو کې جامع نه وي پاس کړی دی او هغه اپ ڈی کې نن سبا کار کوي دلی کې اکثر خلک چې اسلام آباد کې سیدا غمدا وي چې ډیر محنتي وو او زما نیکو ماته وي چې کله باندې چې اسلام آباد ته راغله نو بالکل یوازې وو په سرکنه بجلی وو نه د هیټینګ انتظام ډیر ګران وخت وو په دې باندې هغه خوشاله وو چې هغه ته د جماعت د وقت خلیفہ لپاره د قربانۍ توفیق ملایوي غلیا ده په وخت موږ کول په خپل لاس کار کول بل مستیا او صبر د دوی نمایان او صافو او نور لیکن کیوں ہم ندی دا خوبے لکھے دی او مجیب سلکوری صاحب ہم دے ویلی چل دے اسلام آباد کے چکلے ورشاپ آگو جوڑ کرو نو دی دا مشینوں نے کر ماہر مختلف و کمران سر آگوی رابطے کرے دے اسلام آباد ہر بیرک دی پوار پوار آباد کرے او دا رہائش قابلے جوڑ کرے ہو او دا خپل ٹیم جوڑا والو طریقے ہم دی لورت لیں یخنا نے گرمانے دی و مصروف ہو زکا چے زاڑے سزونه ټیکول دی له نوې سرنه سمول دی له براتله اور په محنت باندې کار کولو او همیشه به خوش مزاج جوړه به چې مال پر دعا کوي او کله اته به چې اسلام آباد کې وسه ده نو شپورز به یو وړې شن کمره کې د دې مشمون د بچو پروا به نه کول او لندن کې باغې سه د کل کل باغې دتله خدای پاک دې سره د مغفرت او رحم سلوک فرمایي او د دی اولاد مسلونه د هم د دی پشن په خلاص او فاک عزت کی
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ